السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د دب خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بللي، او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي، او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی، او همداراز د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه به په کورنیو رسنیو کې د لږ شمېر ښځینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنیو ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پوښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړي او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2020 کال د اګست په 15مه د جمهوری نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او پراتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسیه نن دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک دی د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکو نن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یو هوټل دی روسي توغندی د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همداراز له پلازمینې کیف، ژیتومیر، وینیتسیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه رارسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پروني پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکیچ ویره اوس مهال له منځه تللې، ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکیچ ته دوام ورنکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکیچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یکشنبې په ورځ د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي او ډرونونه وویشتل، او د اسرائیل پوځ هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یو لوی مرکز حمله وکړه، او په دې توګه یې پر اسرائیل د یوې لویې حملې مخه ونیوله. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایی ټولنه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګوزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همدا چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او د هندل خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیرې دوه سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښ موضوع څرلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوا نه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه‌ګذاري وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مده ایله ده چې دغه پوډری شوه دي چې د بکیفیته شوه دي چې د شیان د ګرده بند کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاو. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوی د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیز په رپورت کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نن د فری فایټ یا آزاد مبارزه په افغانستان کې مله ټاډاینې واکټن ډېر غلط کار ده. د سره دا سرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بل لار نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دغه ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشری حقوقو په موضوع کې تم کې ګورو په ټوله نوایې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون حیرانونکې او د اندېښنې وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو غزول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي گزار بللی دی. یو شمېر نور بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبان حکومت د رواني اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیزي په رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د غبرګونونو دوام. اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړی دی. دغه خبر پاڼه پرون دوشنبه د اګست په 26مه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپله ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي گزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان غړی هیواد دی. اروپای ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. د ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه اویا یو پریکړه لیک ته هم اشاره کړې او لیکلی دي چې له نړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د افغان جنو د وی ویډیو په خپرولو لیکلي چې افغان میرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای سي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غږ چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه دې د افغان ښځو او نجونو غږ واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، بلجیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دا قانون غندلی دی. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو یو سازمان پرون دوشنبه د بی خبر پاڼې په خبرولو دا قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلی دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو د قانون سخت دریځ بللی او له نړیوالو یې پر طالبانو د دوی په خبره د دې سخت دریځو اقداماتو لپاره د فشارونو واردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه یې هم یو شمېر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت بي اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا پکار دی چې دوی ته شرط کړي او هغوی نه هوکړه وکړي تر څو مکتبونه خوشې کړی شي، پوهنتونونه خوشې کړی شي او په ښځو باندې هغه قیودتونه چې دوی وضع کړي دي هغه لرې کړی شي. ځکه د طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د همدغې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په ښځو باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا په دې برخه کې په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نو نه پیغام چې طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدول غواړي. نړیوالا سیننداره کوي تر نن پورې نړیوالو کوم داسې کار مونږ لپاره نه ده کړی چې موږ په ګټه باندې هسې نړیوال هم مونږ ولوي، طالب هم مونږ ولوي، په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره خزی سوزی.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندیښنې بی اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پرون دوشنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دې وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اگست په 21 اعلان سو. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل سوای او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرائت وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندي دو خبرداري ورکړی دی. د چمن پرلتوال وایي که د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لرې نه کړي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د شر په ضد روان دي، مسؤلینو خبرداری ورکړی که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافر او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د غژمنه لا هم عملی سوي نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزه شرط د هغو کسانو لپاره ډیر ستونزمن دي چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوته د کوچی ریپورت روډ به بندیږي، سیاد کلا سیلا به بندیږي، د کراچی روډ به بندیږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راخي. یو کار پرسو به دې ځای کې نه باغسته نه باغچسته، نه یو کار نه یو روزګار سته، او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تی مړس. دا په یو ملک سوي دي، په یو قانون کې سوي دي، د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستیا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډبل پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورټ او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمون رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زمون د خوندو د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه تر څو کړلای ورا کړلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو اگا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شودلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګری زاو د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګری او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو نړیواله موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د غزې د بې ځایه شوو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوې دي. اسرائیل بې ځایه شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 19 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزا کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پارولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکو د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزا کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرائیلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزا کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي، د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرائیلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرائیل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبي شیدو، مستو او نور لبنیات ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارمولرون کې بیا د طالبانو له حکومت غوړي چې له بهر د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو هم غوړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر ورسته یو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکا، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرې دودي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین دې هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ ته د یو ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه سي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوانه د وزارت له خوانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت سیستم تقویه سي.
مونږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کو، سرمایه‌گذاری وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات مونږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شوده چې دی، بېکیفیته شوده چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې یو شمېر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو د کوچ پیروې ماسکې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنی نه اوس د وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودي جګې وې، مستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوي دی، شکر. به ورځ پر ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي، په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي: اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي، شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوې، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بسیا دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیریدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیلا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته، زمينه دې مست برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت ولا سره پارک لري. دا دوری بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کی. دا فرمول باندې وسه حال د څه شین قیامت ته افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ راغ تر طالب شراک پر ورسی، ته طالب مشران پر ورسی، ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه کیدن سلاس متیدن ستا وروره کاش ګیر صدا وسه شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینات للای ده. په چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپږ فیصد یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر 4:30 شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ورکل تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاذ له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بورل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ پر روانونه کې ویلو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. خو د طالبان د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر په ګډون به په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونو دا حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر هوایي قلمرو د لسګونو بې پیلوټو الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی. ویل شوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدی کال د اگست میاشتې پر شپږمه نیټه کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان، د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان و. هغه وخت اوازه و چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د باس ملمانی دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنې کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو تر شرغلاست وایم په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر ازو دا شتلی په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغې و داسې یو حملې وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی و، یعنی د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی و کولی شي، او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا داسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وویني هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب، تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنې کې ټپي سوئ، د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2018 شپږم د اگست ز مرګونه جوړ شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر چیرمه ایویګیټ کې. د هغه لامل ز تر اوسه پورې صحیح ګرځېده نه سم. فال جمع په هغه ورځ یو انفجار وشو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو، نو زه خپل هم بیوخ شوم هغه حالت کې. نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوانه ډیر زیات زخمیانو. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولای چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فلسوي ول، ما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې، یو ساعت پورې زه پروت وم. هو ډېرو خلکو ول چې هلته زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول، او ما زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغه له کبله بیا زه زخمي وم، خو یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بار لغې زه نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بله، د سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه خسي. نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د هغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی دا راته ژوند دی.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټیکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولای شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چری دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولای، په دې دوی هغه امکانات نه لري، او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوئ په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو را تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي، خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته ده چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، ادارت وایس چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندان او مسلم دوست غیو د اعلان کو بیا همداسي پراختیا ومندله او بیا د ورغځای سیمینا د غنور افراطی ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخوانی جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دی نفوذ پیدا کړ او هلته چې دی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار او انتحار او د خلکو علاله ول وو په بمونو کې نه ول وو نو یو وحشت رامنځته کړ نو خلک ان ډیر د ولسوالیونه د جالبات خار او د سیمو تراغلل البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري په تاسو د مثال په 1350 کولونو کې د افراطی ډلې د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شوې بیا عربان ان تراغلل الته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلفه عقیدو نور یعنی ډلې وي سره نو بل اخر د ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغه سره معامله او تګراته او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول باید وژل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا چې اگر چې ورسته به دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې د نګرار نو کسان چې موږ ولونیول دلته نو د بهرانيانو تعداد په کې کم خو هم موجود و چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمه او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیګل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یې نه دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې وټلل هغه دی سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دی ته زمينه مساعده کړله چې دی نفوذ پیدا کی څوک طالبان شو څوک داعش تلل یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ دی په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډیر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنی کې ریستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ جوړ له اوړي کله چې تاسو د دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کیږي
چې کله د خبرونو اورم ما هغه حالت راته په سترګو کې دریږي هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې کله جوړولم او نسو پاتې دلی
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغه کسانو سره ګوري چې په دغه واقعو کې چاپینسي وي دي تر خپل وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي
ډیر ملګری مو دي ډیر دوستان مو دي چې مجبور شوی دي لاسونه له لاس اور کړی خپې به تا جوړ دي خو ګرځیدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوي ته ډاډ نه ورکو دا شکر د چشمندۍ استه یا د مور پلار سترګې در باندې لګيږي نو دا څه مو چلو وس کی جا ډاډ نه ورکو
ډیر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلولو په اړه تاسو مخ کې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تا تاریخ جن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولې دي ولې دوی د عمل دومره ډیر تاریخ جن دي
خو ما فرض وکړ چې دی خود ته د نفوذ په خاطر په دین دی راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور اداري جوړي یا په نورو مبارزې په شکل باندې چې په وګد وخت کې اندي او څو واړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډله ده دی وو دا به روان وي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام سره وي د بندیان سره رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق هم دا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی د وطن په جګړو کې هغوی به مسؤلیت درلوده، سپینګیرو به مسؤلیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو لپاره هیڅ اهمیت نه لري. د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالی همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکشه حمله هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو. ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و. نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې، ډیر کسان یې جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دیو دغه هم دغه تکتیک هم دا شی دی، نه دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایش شي، بلکې دیو وایي چې نه دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش تل لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش و سمسته؟
داعش خو ما تاسو وکړه چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه و داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد، دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش او نور بلوچستان دا مسایل چې کومې ودي دا د ایران او دیو د لپاره خطر دی، د پاکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دې لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان وژل شول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د رقم آواز راشي، یو دم کله کله د ډزو غږ مثلا راشي، بعضې کلي کور کې مثلا کوژدي اوسي، نور بیا خلک ډزې هم کوي، نو د دې نسخ داسې یاره راته درېږي، هماغه لازه سترګو ته راته درېږي.
بیا تاسو څه کوئ کله چې دغسې یو شوک حالت سره مخامخېږئ؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي، نور بیا پسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پسته بیا دی کیږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایلو کې چې زه جو بل سو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شوم، ما خو می سوای دا او نور ډیر خسوې نه زلا غیالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل، کله به می چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه بره یاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دې شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دې یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی، نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي، نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغسې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره، نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړل، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اغستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دینه به ماش دغه اغستل، حتی تقریبا د داعش دیو دپاره به د میاشت دیو یعنی هدا ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $200 میاشت اغستل، کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري، یعنی تاسې د د طالبان راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسانی وژل، شاسر بستر کې د دیو یو قومندان چې مهم مالته حمله وشله پاغه ولا حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دیو والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کومه حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو د پاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځنه شوړل
پاتې تاسو په افغانستان کې د نن د حملو خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نن د دایشتلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی یو هم لا افغانستان د باندې د دایشتلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې دایشتلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حمله پلان کړي
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه وو تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو بیا هلمند ته اول الته اعلان شو خو د دیو مرکز په ورکزای کې وو یعنی د دیوړند فرضي کرخنه اخوا ته دغه وو او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو هلته وجنګېدل او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان نورو سیمو ته لاړل نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي نو لکه مخکې چې ما وویلې د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه انګېزه ورسره ده او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا مسه حمله وشوله نو دا احتمال شته دی
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګيږي
مننه د 25 دقیقې بحث لمیل منو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی پتوګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په 14 کې ټپي سوی وو
گزر